السلام علیکم د آزادې رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د چنګاخ یا سرطان څلرمه د 2013 میلادي کال د جون له 15مې نیټې سره برابر ده. د آزادې رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې زه احمد تکل د حمید رکین په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. شیبه مخکې په کابل کې ارګ ته نږدې حمله شوې. په دې نیم ساعت خبرونه کې به د دې خبر او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د څرګندونو جزئیات درته وړاندې کړو چې ویلي دي په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو کې پرمختګ له دې سره تړلی چې طالبان د سولې په خبرو کې ګډون ته لیوال دي کنه. د دې او نورو موضوعاتو په اړه خبري په همدې خبري مجله کې راپورونه لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ. د مهمو خبرونو سرلیکونه: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د طالبانو لخوا په قطر کې د دفتر له پرانیستو وروسته له افغانستان له حکومت سره په ګډه کار کوي. ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا د استخباراتو د تښتیدلي پخواني قراردادي ایډوارد سنودن د نیولو لپاره به واشنګټن ټولې موجودې قانوني لارې چارې وکاروي. او یو ایرانی مقام وایي محمود احمدی نژاد چې د ایران د ولسمشر په توګه د کار دوره پای ته رسېدلې له امام مهدي سره یو ځای بیرته راست. بشپړ خبرونه: شیبه مخکې مو خبر ترلاسه کړ چې د دفاع وزارت او ارګ ته نږدې د وسلوالو یوې ډلې حمله کړې ده. د دې خبر جزئیات په څو شیبو کې درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پاتې خبرونه واورئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی وایي چې په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو کې پرمختګ په بشپړ ډول له دې خبرې سره تړلی چې آیا طالبان د سولې په خبرو کې ګډون ته لیوال دي کنه. جیمز دوبینز چې په قطر کې له څو ورځو تیرولو وروسته پرون کابل ته ورسېد، له ولسمشر حامد کرزي او د سولې د عالي شورا له غړو سره تر کتنې وروسته څرګندونې کولې. نوموړي وویل چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستو د بڼې او څرنګوالي له وجې واشنګټن په غوسه شوی. د ده په وینا په قطر کې د طالبانو پر دفتر د اسلامي امارات نوم، سمبولونه او نښې له هغه توافق سره سمون نه لري چې مخکې ژمنه شوې وه. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانیستل په افغانستان کې د دایمي سولې خواته یو مهم ګام دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې له سیاسي ډلو هم غوښتي چې د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړي. د یو بل خبر له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د طالبانو لخوا په قطر کې د دفتر له پرانیستو وروسته واشنګټن له ولسمشر حامد کرزي سره له نږدې کار کوي. جان کیری پرون په نوې ډیلي کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل دا یو ضروري او پر ځای کار دی. نوموړي زیاته کړه چې تر اوسه په قطر کې له طالبانو سره خبرې اترې نه دي شوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه هیله بښونکې نښې نښانې موجودې دي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې په یو راپور کې وړاندې کیږي. ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا د استخباراتو د تښتیدلي پخواني قراردادي ایډوارد سنودن د نیولو لپاره به واشنګټن ټولې موجودې قانوني لارې چارې وکاروي. ولسمشر اوباما تیره ورځ خبریالانو ته وویل واشنګټن هڅه کوي چې دا مجرم فراری د قانون منګولو ته وسپاري. له هغه څه چې موږ خبر یو دا دی چې موږ ټولې لازمې او قانوني لارې چارې تعقیبوو او له بېلابېلو هیوادونو سره ګډ کار کوو څو دا یقیني کړو چې د قانون حاکمیت پلی شوی. له دې هاخوا زه تاسو عدلیې وزارت ته راجع کوم چې په دې قضیه کې عملا دخیل دی. سنودن د یکشنبې په ورځ له هانګ کانګ څخه وتلی او باور دادی چې وروستی ځل د مسکو د هوایي ډګر په ترانزیت سیمه کې لیدل شوی. امریکایي چارواکي هڅه کوي روسیه ته قناعت ورکړي څو سنودن چې په اکوادور کې پناه غوښتي امریکا ته وسپاري. د سپینې مڼې ویان جې کارني پرون وویل د هانګ کانګ پرېکړې چې سنودن ته د وتلو اجازه ورکړي د چین او امریکا ترمنځ د اعتماد جوړونې هڅې زیانمنې کړي دي. ایډوارد سنودن تورن دی چې د امریکا د حکومت د څارنې د یو پټ پروګرام په اړه معلومات یې افشا کړي دي. په عراق کې په څو بریدونو کې 28 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. عراقي چارواکي وایي دا بریدونه د عراق په مرکز او شمال کې شوي. د دې حملو ډیری د بغداد په ښار کې شوي خو د تکریت او موصل خارونه هم د څو بریدونو شاهدان وو. په دوو موټرو کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو موادو چاودنې تر ټولو زیاته مرګ ژوبل اړولې چې پرون د بغداد په لویدیځ کې ترسره شوه او 8 کسان یې وژل. د اپریل د میاشتې راهیسې دا ډول حملو په عراق کې تر 2000 زیات کسان وژلي دي. د ایران د حکومت یو ویاند وایي محمود احمدی نژاد به چې د دې هیواد ولسمشر په توګه د کار دوره یې په تمامېدو ده له امام مهدي سره یو ځای بیرته راستون شي. ایراني رسنیو دا خبره د غلام حسین الهام له قوله خپره کړې. شیعه مسلمانان په دې باور دي چې امام مهدي په لسمه پیړۍ کې نادرکه شوی او پر ځمکه د عدالت د پلي کولو لپاره به بیرته راستنیږي. په دې اړه د مارچ په میاشت کې احمدی نژاد په ایران کې دننه له سختو انتقادونو سره مخ شو چې ویلي وو د وینزویلا پخوانی ولسمشر هوګو چاویز به له امام مهدي او حضرت عیسی علیه السلام سره یو ځای بیرته راستون شي.
اوس هم پام وکړئ، د کابل په شمول د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګریډ په کچه د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې ده. نن په کابل کې اسمان شین اټکل سوی، د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 11. په هرات کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 30 ټیټه 40. په کندهار کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 30 ټیټه 40. په مزار شریف ښار کې هم اسمان شین اټکل سوی، د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 20. او په جلال آباد کې نن اسمان برګ دی، د تودوخه لوړ درجه 30 ټیټه 90.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله او قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د وسلوالو یوې ډلې د ارک پر ختیځه دروازه حمله کړې. د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې مڼې ځانګړي استازي ویلي په قطر کې د طالبانو پر دفتر د اسلامي امارت نوم او سمبول له هغو موافقو سره سم نه و چې ژمنه یې شوې وه. د ولسي جرګې ځینو غړو ویلي چې د سولې په خبرو کې د طالبانو له نوي دریځ څخه باید مثبته ګټه واخیستل شي. د بهرنیو پانګوالو یوې ډلې په کابل کې د قانونو له وزیر سره کتلې او په افغانستان کې پانګونې ته یې لیوالتیا ښودلې.
دا سیند د معدن وزیر صاحب سره مجلس درلود، مختلف معدن چې موږ باندې ورکار کوو یا فرصتونه پانګه اچونې لپاره دوی ته تشریح شو.
د خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ. نور په زړه پورې موضوعات هم لرو. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په پایل کو کې مو یادونه وکړه چې د دفاع وزارت او ارک ته نږدې یوې وسلوالې ډلې پر امنیتي دروازو حمله کړې. په دې اړه د نور تفصیل لپاره داشې به د ازادۍ رادیو خبریال رحمت الله افغان له ساحې څخه د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. افغان صاحب، هلته څه پېښ شوي؟
تکل صاحب، سهار شاوخوا شپږ نیمې بجې کله چې موږ دفتر ته تلو، هلته د زورور چاودنې غږ واورېدل شو. غږ نه وروسته هلته د وډو ډزو اوازونه اورېدل کېدل. هنه وروسته پرله پسې توګه تقریبا د 15 زورور چاودنو اوازونه واورېدل شول. کله چې موږ ساحې ته ورسېدلو، ساحې کې مو وکتل چې
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان سره زمونږ تماس قطع شو. د همدې خبرونې په دوام کې د دې خبر د نور تفصیل د اوریدو لپاره را سره اوسئ. او اوس هم یوې بلې موضوع ته ورځو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استاذ وایي چې په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو کې پرمختګ په بشپړ ډول له دې خبرې سره تړلی چې آیا طالبان د سولې په خبرو کې ګډون ته لیوال دي کنه. جیمز دوبینز همدارس په قطر کې په شاندارو مراسمو سره د طالبانو د دفتر پرانستل د طالبانو هغه هڅه بولي چې هدف یې په تبلیغاتي برخه کې پرمختګ و. په دې اړه پام وکړئ. د راپور ته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز دوبینز پرون وویل موږ په دې اړه څېړنه وکړه چې د پخلاینې په جبهه کې کوم ځای ته رسیدلی یو، او زیاته کړه چې دوی طالبانو ته انتظار دي چې آیا خبرې غواړي کنه. دوبینز چې په قطر کې له څو ورځو تیرولو وروسته پرون کابل ته ورسید، له ولسمشر حامد کرزي او د سولې د عالی شورا لغړو سره تر کتنې ورسته سرګندونه کولې. دوبینز وویل په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستو د څرنګوالي او بڼې له وجې واشنگټن په غوسه شوی و. د ده په وینا په قطر کې د طالبانو پر دفتر د اسلامي امارت نوم، سمبولونه او نښې له هغه توافق سره سم نه و چې مخکې ژمنه شوې وه. ښاغلی دوبینز د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان د سولې په خبرو کې ګډون ته لیوال دي که نه وویل دا خبره معلومه نه ده، خو ده زیاته کړه چې طالبان په دې برخه کې ډېر جدي ښکاري او ځکه خو دوی دې پړاو ته رارسېدلي. دوبینز وویل له طالبانو سره مستقیمې خبرې په تیرو څو میاشتو کې څو ځلې شوي او بیا قطع شوي او غیر مستقیمې خبرې له یو نیم کال راهیسې روانې دي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې غړو هیوادونو په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانیستل په افغانستان کې د دایمي سولې خواته یو مهم ګام بللی. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یو غونډه کې په افغانستان کې د سولې په وړاندې د موجودو ستونزو په اړه هم خبرې وکړې. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کاترین اشتن وویل
At this crucial time for the future of Afghanistan, we want to enhance both EU
وړو په دې ډېر حساس وخت کې د اروپای ټولنې د غړو او د ناتو په ګډون د نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي زیاته کړو. په څو راتلونکو میاشتو کې به دا مسله یو لوی لومړیتوب وي. موږ ګډ کار کوو څو دا ډاډ ترلاسه کړو چې د افغانستان راتلونکي انتخابات به شفاف او د ټولو خواوو په ګډون وي. همداراز هڅه کوو څو د خپلې اوږدمهالې همکارۍ مهمې برخې په راتلونکي کې عملي کړو. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان له ټولو سیاسي لوریو غوښتنه کړې چې په هیواد کې د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړي. دوی همدارس د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو څخه هم غوښتي دي چې په افغانستان کې پر ښکېلو خواوو له خپل اغېز څخه کار واخلي او هغو د سولې خبرو اترو ته وهڅوي. په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی جیمز دابنز ویلي دي چې پرون وبخی جیمز دابنز پرون په کابل کې له ولسمشر حامد کرزی سره کتلی امریکایي چارواکو هیله ښودلې چې د طالبانو سره به د سولې خبرې پیل شي. د طالبانو سره د سولې د روانو هڅو په وروستیو پرمختګونو اجمل اند دا مطلب وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالات ویلا هم هیله مند دي چې د طالبانو سره به د سولې خبرو ته ورسیږي او افغان چارواکي به هم د سولې خبرو ته حاضر شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان پرون دا خبره په واشنگټن کې وکړه. د رويټرز خبري اژانس دا ريپورت لمخې پاتریک وینترل خبريالانو ته وویل چې د خبرو اترو لپاره د هیلمندې نه خښته دي. وینترل زیاته کړه هڅه کوي چې د خبري اترې بیرته لارې ته برابر شي. د ريپورت لمخې تر اوسه پورې د خبرو اترو دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا تر اوسه پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي جیمز دابنز د طالب استازو سره نه دي کتلي. تر دې مخکې ولسمشر حامد کرزی په قطر کې د طالبانو پر دفتر د طالبانو د امارت د نوم او بیرغ په پورته کولو سخت اعتراض کړی و او ویلي و حکومت یې د قطر په خبرو اترو کې برخه نه اخلي. د افغانستان حکومت وایي د سولې بهیر ته ژمن دي خو ټینګار یې دا دی چې په قطر کې د طالبانو له دفتر څخه باید یوازې د افغانستان د حکومت له مذاکراتچیانو سره مستقیمې خبرې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي وروسته له هغې چې طالبانو په دوحه کې خپل دفتر پرانیست واشنگټن د افغان ولسمشر حامد کرزي سره له نږدې کار کوي. جان کیری په نوې ډیلی کې خبریالانو ته وویل چې د دې کار کول ضرور او مناسب دي. جان کیری وایي موږ له ولسمشر حامد کرزی سره له نږدې کار کوو ځکه دا په بشپړه توګه ضروري او مناسب دي. موږ د افغانستان په اړه خبرې اترې کوو او نوموړی د افغانستان ولسمشر دی، نو له دې کبله دا د افغانانو په مشرۍ یوه پروسه ده. دا یوه داسې پروسه ده چې یوازې د مشخصو شرایطو لاندې خبرې اترې کوي. دا چې تر اوسه دا شرایط نه دي عملي شوي، له همدې کبله تر اوسه خبرې اترې هم نه دي شوي. جان کیری پرون له هندي مشرانو سره هم خبرې وکړې څو د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د هغوی اندېښنو ته ځواب وایي. په عین حال کې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو غړي ویلي دي چې دوی د خپل دفتر د نوم او پر دفتر د بیرغ په اړه خپل دریز بدل کړی نه دی. سویل شاین د اسوشیټډ پریس خبري اژانس هغه رپورټ رد کړ چې د یک شنبه په ورځ د نوموړي له خولې ویلي و طالبانو د قطر پر دفتر د دوی د بیرغ لټولو سره سلا خودلې.
په راپور کې مو واورېدل چې امریکایي چارواکي وایي چې دوی هیله مند دي چې وسلوال طالبان به د سولې خبرو ته چمتو شي. په همدې حال کې د ولسی جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې د سولې په اړه د طالبانو له نوې درې څخه باید ښه ګټه د حکومت لخوا واخیستل شي. په دې اړه راپور د همدې خپرونې په دوام کې راځي، را سره اوسئ.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راديو اوري
د سهار او بجه او 15 دقیقې دی. قدر من اوریدونکو د نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې پام وکړئ د مهمو خبرونو لاندېسته. یوې وسلوالې ډلې د دفاع وزارت او ارګ پر ختیځو دروازو پر امنیتي پوستو حمله کړې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی جیمز دوبینز وایي چې په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو کې پرمختګ په بشپړ ډول له دې خبره سره تړلی چې آیا طالبان د سولې په خبرو کې ګډون ته لیوال دي کنه. ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا د استخباراتو د تهدیدلې پخوانی قراردادي ادوارد سنودن د نیولو لپاره به واشنگتن ټولې موجودې قانوني لارې چارې وکاروي. په عراق کې په څو بریدونو کې 28 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. او د ایران د حکومت یو ویاند ویلي محمود احمدی نژاد بچی د دې هیواد د ولسمشر په توګه د کار دوره په تمامېدو ده له امام مهدی سره یو ځای بیرته راستون شي. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د لویدیز مطبوعاتو ته د کتنې برخه هم وړاندې کوو، خو له هغه مخکې یو ځل ورزو د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان ته چې د ارګ په ختیځه دروازه کې د وسلوالې ډلې د حملې جزئیات راته اوروي. افغان صاحب، مخکې مو اړیکه سره پرې شوه، خپلو خبرو ته دوام ورکړئ لطفا.
بلې تکل صاحب، لکه مخکې ما چې وویل شاوخوا شپږنیمې بجې د ارګ ختیځ دروازې کې یو د زورور چاودنې غږ واورېدل شو. غږ نه وروسته د وړو سلا دزونه واورېدل شول. ځان وروسته تقریبا پرله پسې توګه د شپږو چاودنو غږونه واورېدل شول. کله چې موږ ساحې ته ورسېدو د ارګ ختیځ دروازه کې هلته اور بل و، البته اور د دروازې نه د ارګ دننه خواته و. ساحې کې تقریبا تر نیم ساعت پورې د څخال خل ډزې اورېدل کېدلې. کله چې موږ ساحې ته ورسېدو ساحه کلا بنده ده، ګورته نږدې اور مړ شوی ده او څوک نه پرېږدي ساحې ته.
وسلواله نښته روانه ده افغان صاحب، وسلواله نښته روانه ده که ختمه شوې؟
تقریبا 15 دقیقې کېږي د زونه نه اورېدل کېږي، خو د پیښې له ځای نه د ملي اردو امبولانس راغی چې په هغه کې د ملي اردو سرتېري ښکارېدل. دا معلومه نه وه چې ټپیان دي او که څه مرجوب کسان لېږدوي. اوس په ساحه کې ډزې نه اورېدل کېږي، خو ساحه کلا بنده ده او امنیتي ځواکونه په ساحه کې په عملیاتو بوخت دي.
د تلفاتو په اړه څه ویل کېږي؟
تر اوسه پرې تلفاتو په اړه باندې څه نه وایي امنیتي چارواکي. مخکې د کابل امنیت قومندان ساحې ته ورسېد، موږ ورنه سره خبرې وکړې. هغه څه ونه ویل. دوی وویل چې اوس هم عملیات روان دي، وروسته به جزئیات په ډاګه شي. او اوس په سیمه کې ډزې نه اورېدل کېږي.
د برید کوونکو وسلوالو د شمېر په اړه څه معلومات شته چې څو کسان وو؟
تر اوسه پورې هیڅ امنیتي چارواکي په دې اړه څه نه وایي او نه هم موږ پرېږدي ساحې ته داخل شو. دوی هیڅ هم نه وایي. دوی فقط دومره وایي چې عملیات روان دي. او خو دومره اوس زه ګورم ار دننه هم د دوګونه پورته کېږي، یعنی لکه دننه چې د ارګ په دغه دروازه چې ده د سړکې چې اور اخیستی او معلومات نه کېږي چې دا دوګونه به د څه شي. خو دوه ځای دننه د ارګ کې د سړک په سر باندې موږ له لرې نه ورته ګورو د ششراک نه هلته دوګونه پورته کېږي. مخکې چې د دروازې په خوله کې اوس د ارګ دننه اور ده، خو ډزې نه اورېدل کېږي.
ډیره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان و چې همدا شیبه په ساحه کې دی. د راپور له مخې چې څنګه چې تاسو واورېدل، د وسلوالو یوې ډلې چې شمېر یې معلوم نه دی، د ارګ او د افغانستان د دفاع وزارت د ختیځ دروازې پر امنیتي پوستو حمله کړې. نښته اوس ختمه شوې ده، خو د پیښې په اړه د امنیتي چارواکو لخوا تر اوسه پورې هیڅ جزئیات نه دي ورکړل شوي. د جزئیاتو له ترلاسه کولو سره سم به تاسو ته هم ټول معلومات وړاندې کړو. اوس هم ګورو چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه کوم مطالب خبره شوي. فرشته جلالزی د لویدیز مطبوعاتو مخکتنه کړي.
فارن پالیسی خبرونه په یو مقاله کې د سولې خبري یوازې د طالبانو په ګټه دي تر سرلیک لاندې لیکي. کډ فعالیتونو لپاره موجودو شرایطو او چاپریال ته وګورو، افغان طالبان او د هغوی متحد ډلې ظاهرا په قطر کې د سیاسي دفتر لدرلودو څخه لشت لژه په دریو مهمو برخو کې ګټه کولای شي. د خبرونې په لیکنه اوله ګټه پدې کې چې دوی به د نړیوالو مطبوعاتو له لارې خپلې څېرې نړیوالو ته ښکاره کړي، د خپلو تبلیغاتو او پروپاګند لپاره به استفاده ورڅخه وکړي. همداشان په افغانستان کې د یو سیاسي قدرت په توګه د پیژندل کېدو په صورت کې هم په نړیواله سطحه هویت او مشروعیت ترلاسه کولای سي. د فارم پالیسی په لیکنه دا چې طالبان خپل نشان او بیرغ څخه کار اخلي دا اشاره رسوي چې د قطر دفتر د طالبانو د حکومت لپاره د یو مرکز په توګه کار ورکولای سي، او د خبرونې په لیکنه دا د افغانانو تر ټولو ستره ویره ده. خبرونه وایي د طالبانو دوهمه ګټه په دې کې ده چې په قطر کې د دفتر درلودل به زمینه ورته برابره کړي چې یو عربي په عربي نړۍ کې له خپلو پخوانیو مالي ملاتړ کوونکو سره روابط ټینګ کړي. په افغانستان کې د خپلې اجنډا د عملي کولو لپاره به د هغوی مالي مرستې او همدردي ترلاسه کړي. دریمه ګټه به دا وي چې طالبان له دې دفتر څخه د خپل مرکز په توګه کار اخیستلی شي، څو پر کابل او واشنگټن د خپلې خبرې د منلو لپاره فشارونه ته دوام ورکړي. په ځانګړي ډول له بګرام او ګوانتانامو د خپلو بندیانو د خوشي کولو او د طالبانو د رهبرۍ پر لوړ رتبه چارواکو د سفر د بندیز د لرې کولو په برخه کې فشار زیاتولی شي. فارن پالیسي لیکي طالبان حتی کولای سي چې تر دې زیاتې غوښتنې مطرح کړي، لکه دا چې د هیواد په سیاسي چارو کې د نفوذ د زیاتولو لپاره د افغانستان په اساسي قانون کې بدلونونه وغواړي. نیوزویک خبرونه هم د سولې لپاره د طالبانو د نیت پر څرنګوالي یوه مقاله لري. نیوزویک لیکي امریکایي ځواکونو د سپتمبر د 11مې تر حملې وروسته د اسامه بن لادن په لټه کې د افغانستان په خاوره کې عملیات پیل کړل، او د طالبانو رژیم چې د بن لادن ملاتړ یې کاوه د ستي رنګ سو، خو ډېر ژر د وسلوالو ملیشو فعالیتونه بیا پیل شول. نیوزویک خبرونه په دې ارتباط د یو بریتانوي مامور او پیژندل سوی سیلانی ټی ای لارنس په حواله لیکي له وسلوالو ملیشو سره جګړه داسې ده لکه یو څوک چې غواړي د چړې په مرسته شوروا وڅشي.
قدر من اوریدونکو ورسته راپور چې همداشه به مو د ارګ ته د نږدې نښتې په اړه ترلاسه کړی دی، کابل د امنیه قومندانۍ مرستیال جنرال داوود امین ازادي راډیو ته ویلي دي چې نښته اوس هم روانه ده او ورسره د دوی عملیات هم روان دي. د دې خبر تفصیل به د ازادي راډیو د خبرونو په دوام کې تاسو ته وړاندې کړو. خو له هغه مخکې د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د نړیوالو پانګوالو یو ډله هیواد ته راغلې ده، د قانونو په بیلابیلو برخه کې پانګې اچونې ته لیوالتیا ښودلې. د امریکا، برتانیا او ځینو آسیایي هیوادونو دغه نړیوال پانګوال د شنبه پر ورځ کابل ته تللي وو او په افغانستان کې د پانګونې د پانګې اچونې پر اسانتیاوي څیړنه کړې وه. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان د قانون وزارت مسؤلین وایي د نړیوالو پانګوالو په دې ډله کې چې کابل ته راغلي د نړیوالو امریکایي، برتانوي او آسیایي کمپنۍ استازي شامل دي. د دې وزارت پروګرامونو او پالیسي سلاکار اسد زمیر د دوشنبه پر د ازادي راډیو ته وویل چې د قانون وزارت مسؤلینو له دوی سره په کتنه کې په افغانستان کې د پانګونې په اړه د موجودو فرصتونو په اړه معلومات ورکړي دي. ښاغلی زمیر وایي دغه کمپنۍ په افغانستان کې د پانګې اچونې لپاره لیوالتیا ښودلې.
ران د سوداګر ندی افغانستان کې د تیم د وزارت معدن وظیفه سره او د غوی کاری تیم سره مجلس درلود. مختلف معدن چې موږ باندې اوس کار کوو یا فرصتونه څنګه چون لپاره دوی ته تشریح شو چې مختلف وجه د مس او طلا او نفت او ګاز نیول تر لیتیم او نور موضوعات هغه سره شریک شو. دلچسپي پر دوی تاخد مختلف منابع کې دوی دلچسپي لري.
د قانون وزارت مسؤلین وایي دغه سوداګر غواړي د افغانستان د کورونی چارو او دفاع وزارتونو له مسؤلینو سره هم وګوري او په افغانستان کې د پنګا چونې په برخه کې د امنیتي شرایطو په اړه هم معلومات ځنی واخلي. د راپورونو لمخې د شنبه په ورځ لولس مشر حمید کرزی سره هم کتلی او په افغانستان کې د پنګونې په اړه خبرې کړې. د افغانستان د سوداګری او صنایع خونی مسؤلین د سیمې د هیوادونو د پنګوالو په پرتله د لویدیز پنګوالو ته ځکه ډیر خوښ دي چې د دې په باور په افغانستان کې به د دوی پنګونه پر امنیتي او سیاسي حالاتو هم شاغیز ولري. د دې خونی مرستيال خان جنرال کوزي ازادي راډیو ته ویل
زموږ نظر د دې پانګونه نه تنها چې اقتصادي اهمیت لري بلکې سیاسي او امنیتي اهمیت هم لري. که چېرې امریکایان او غربي هیوادونه دلته حضور پیدا کړي، زه فکر کوم چې دا د افغانستان په ګټه ده او علاوه د دې نه چې زموږ معدن راوځي بلکې خلکو ته کار پیدا کیږي، ثروت پیدا کیږي، زموږ په امنیت باندې او زموږ په سیاسي اهمیت باندې او په سیاسي ثبات باندې هم تر
افغانستان ته د لویدیز پنګوالو لره تک مخکې د قطر بیا د چک جمهوریت سوداګر او پنګوال غلی و او هغوی هم د پنګاچونې امکانات وڅیړل او په دې هیواد کې پنګونې ته لیوالتیا شولې و. د راپورونو له مخې د هند، کاناډا، کویت، ترکیه، دوبۍ او چین پنګوالو په افغانستان کې پنګاچونې ته زړه کړی چې له دې جملې څخه چین اوس مهال په افغانستان کې د عینک د مسکان او په شمال کې د تیلو د رایستلو د قراردادونو پر عمل کېدو کار پیل کړی دی. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
قدر منوریدونکو، شیبه مخکې د وسلوالو طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد لازدی رادیو سره تماس ونیو او د ارک او دفاع وزارت پر ختیځه دروازه د روانې حمله مسؤلیت په غاړه واخیست او ویل چې د وسلوالو طالبانو جنگیالي سیمې ته ننوتې دي، په دې سیمه یې حمله کړې او د دفاع وزارت، ارک او د څو دولتي ودانیو باندې حمله کړې دي. د قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو د خبرونې په دوام کې به د ارک د نننۍ حمله په اړه تاسو ته نور هم جزئیات سملاسه چې موږ تر رسیدګي تاسو ته وړاندې کړو. خو له هغه مخکې د دې خبرونې یو بل راپور. د ولسی جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې د سولې په اړه د طالبانو له نوي دریځ څخه باید ښه ګټه واخیستل شي. د دې وکیلانو په باور وروسته لدې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قطر دفتر د بیرته تړلو امکان رد نه کړ، نو د دې ډلې په دریځ کې نرمښت راغلی. ناجیه ساپۍ د دې موضوع تفصیل اوروي.
سره لدی چې وسلوال طالبان تر اوسه د سولې خبرو اترو لپاره رسمن له افغان حکومت سره مذاکراتو ته نه دی حاضر شوی، خو د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې د طالبانو په دریځ کې نرمښت تر سترګو کیږي. دغو وکیلانو د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې باید له دې فرصت نه ګټه واخیستل شي. په ولسی جرګې کې د کندوز یوې استازي فاطمی عزیز وویل چې طالبان اوس مهال دې ته حاضر دي چې د افغانستان خلکو ځینې شرطونه ومني.
اپوزیسیون مسله
وسلواله اپوزیسیون او هغه کسان چې د تیرو څو کلونو په لړ کې د افغانستان د خلکو په وړاندې تلې د جګړې، ټوپک او انتحار سره خبرې کولې، او نن دوی حاضر دي چې د خبرو میز ته کینی او حتی دې ته حاضر دي چې د افغانستان د خلکو لخوا هغوی ته ایښودل شوی شرایط ومني. موږ باید له دغه فرصت څخه د جګړې د پای ته رسولو په خاطر د افغانستان د خلکو په ګټه کار واخلو.
د دې دفتر پرانیستل کېدل د افغانستان په دننه او بهر کې د خلکو ډیر عکس العملونه یې راوپارول. د نړۍ هیوادونو هم ځینې له دې دفتره تود هرکلی وکړ، خو یو شمیر نورو یې په اړه په احتیاط نظر څرګند کړ.
د ژوند رنګونه
تفریحی باغ کې دوه نجونې د مخه مخ په یو زنګو کې ناستې دي سره او ټال خوري. ته یو درو یو ځل ته یو درو نوم دې څه ده ګرانې؟
مدینه.
چیرې اوسه؟
مونږه کې څه ورته مونږه لوګر کې عالم کې مات کې کور ده او سی باغ کې
کدل ته دا ټولونه څنګه خواند در کې څه ټولونه دی او هل دې څه ټول په شریکه څورو واستې دلته
بلار می
نور څوک در سره غلي
مور می او بابا می نور څوک نه راغلي
دلته سره غلي سات دي تیر څه څه شي دی وکړل
تعالونه مو خو
نور
لانګو مو خوړی هغه مو خوړتا ملکه مو خوړی
کوم شي ډیر خوان درکه
هم ده شي
ټول
او
دا دې څه کیږي څه در سره
دا ما ایما دې اما نور ده
دا تاسو سره امزولې استي
او دوړه په یو څه پیدا سوی
تاسو دوړ په کور کې هم د سره خور خوندې استه کنه د ډیره در باندې کرانه ده مکتب ته ځي سیم صرف کی
دوم کی
سیم نمبر یې
دوم نمبر
دوم نمبر ها کړی څه درسونه دې ټول غوندې ډیر خز دې دوی د تاسو کرام ملمنه راغلي
پاکستان کې ګرمي وته تلخت
چې شای لوب کې څه کور کې
کور کې هم لوب کې نانځکی
د نانځکی نوم دې څه ده
نوم هغه ده منیجا
منیجا له بازارې درته اخیستې او کې کور کې جوړه کړې
پلار مې سعودي نه راوړې
ها پلار دې سعودي کې ده نو ښه دلته نه اوسي ښایي چې اوس روسی تاسې
موږ هغه مور سره مې نیا سره مې او هغه سره مې بابا سره مې
کله دې چې پلار سعودي کې مسافرې بیا ته نه پسې خفه کېږي
خفه کېږم
څنګه خفه کېږي پسې زاړې څه کې
خفه کېږم
څونه وخت بود رزی پلار دی؟
پلار می یاد دری میافته تیر کیا سلو
دی کله چه راستی څنګه خوشحاله ورته؟
ما ته نام ذکر اوری ارت راولی
ولی جی پلار دی سودی ته؟
کار که که مزم
سه کار که؟
موتر وان ده
تا کله نورته ویچه پلار ایچ مزم دل تا کارو که؟
ایس کله منوائی زیاش ده و سیگم ویل تا کارم دیر ده و یه خم ده
نو تا و نورته ویچه مام در سر بوزه
وی نه ندی بوزه
ولی؟
وی نه ندی بوزه
دل تا چه راستی بیده ای چه کارونو بند بیایی؟ زنو تا کینه چه مال تال رخکت اکدی بیر تا دخپل تالونه واها زبا در نلارسم سامده؟ خدای پامان
خدای پامان.